سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان خواستار اقدام فوری علیه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان شده. شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله سما گزارش دادند که این درخواست را زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست خبری روز پنجشنبه مطرح کرده. خانم بلوچ گفته که فعالیت تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌هایش در داخل افغانستان ادامه دارد. او از حکومت طالبان خواسته که علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامات را روی دست بگیرد. دو هفته قبل انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان نیز گفته بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در زمینه سرکوب جنگجویان پاکستانی در قلمرو افغانستان هیچ همکاری نکرده و این جنگجویان از قلمرو افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این اظهارات آقای کاکر در اعلامیه گفت که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. آقای مجاهد افزوده که برقراری امنیت در پاکستان مسئولیت حکومت طالبان نیست. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که حدود 60% افغانهای عودت کننده از پاکستان کودکان هستند. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقتی دیروز نوشته که در دو ماه گذشته حدود 330,000 افغان از پاکستان بازگشتند. یونیسف گفته که برای عرضه خدمات صحی و حفاظتی برای کودکان در نقاط سرحدی حضور دارد. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. این اقدام پاکستان در آستانه زمستان نگرانی هایی را در مورد وضعیت افغان هایی که اخراج می شوند به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 10 میلیون یورو را برای تقویت سیستم های آمادگی و پاسخدهی در برابر بیماری های ساری و شرایط اضطراری صحی در افغانستان کمک می کند. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا این پول در اختیار سازمان صحی جهان قرار داده خواهد شد. در اعلامیه گفته شده که هدف این کمک مالی بهبود مراقبت‌های صحی در 34 ولایت افغانستان است که از آن بیش از 2 میلیون تن بهره‌مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در هفته گذشته گفته بود که در اثر اخراج گروهی افغان‌ها از پاکستان مشکلات صحی به خصوص در بین عودت کنندگان افزایش خواهد یافت. این سازمان همچنان گفته بود که برای عرضه خدمات صحی ضروری به 700,000 تن از عودت کنندگان به 10 میلیون دلار نیاز دارد. مقام‌های فلسطینی در قاهره میگویند فلسطینی‌هایی که به دلیل جنگ در نوار غزه در مصر گیر مانده‌اند می‌توانند که سر از امروز جمعه به نوار غزه بازگردند. این مقام‌ها گفتند که مقامات مصری برای آنها اطلاع داده که فلسطینیان گیر مانده در سینای شمالی همسرحد با نوار غزه می‌توانند که سر از روز جمعه داوطلبانه به نوار غزه برگردند. یک منبع امنیتی مصر به خبرگزاری DPA جرمنی گفته که گذرگاه رفح مصر آماده بازگشت فلسطینی‌های گیر مانده به نوار غزه است. کمال الخطیب یک مقام فلسطینی گفته که 920 فلسطینی در مرکز سینای شمالی گیر ماندند. پس از آغاز جنگ بین گروه حماس و اسرائیل صدها فلسطینی نتوانستند که به نوار غزه بازگردند. اسرائیل بعد از آن حملات را علیه گروه حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود آغاز کرد که در حمله حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر حداقل 1200 تن کشته و حدود 240 تن هم گروگان گرفته شدند. حدود 500 افسر پلیس روز پنجشنبه در عملیات بزرگ که دو سازمان ممنوعه فلسطینی را در جرمنی هدف قرار داد شرکت داشتند. به گفته وزارت داخلی جرمنی 21 محل در سراسر این کشور مورد یورش و تلاشی قرار گرفت. پلیس جرمنی گروه های ممنوعه تندرو فلسطینی حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده و سمیدون شبکه بین‌المللی حمایت از زندانیان فلسطینی را در جرمنی در 4 ایالت شمالی و شمال غربی آن کشور هدف قرار داده است. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که این عملیات موفقیت عظیم به دست آورده و ادامه خواهد داشت. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که چین هیچ بیماری غیر معمول یا جدید را در بیماری‌های تنفسی در حال گسترش در شمال این کشور گزارش نداده. شمال چین از اواسط اکتبر سال جاری در مقایسه با همین مدت در 3 سال گذشته افزایش یک بیماری شبیه به انفلونزا را ثبت کرده است. سازمان صحی جهان که اطلاعات بیشتر را در مورد وضعیت درخواست کرده بود روز پنجشنبه گفت که کمیسیون ملی صحت چین در هفته گذشته به خبرنگاران گفته که این افزایش به دلیل لغو محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید 19 و عوامل شناخته شده بیماری‌زا بوده است. با افزایش نگرانی ها در مورد اخراج افغان های فاقد اسناد از پاکستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که این افغان ها زمستان سخت را در پیش رو دارند. این اداره همچنین گفته که کمک های اضطراری و عاجل را به افغان های اخراج شده از پاکستان در سرحد فراهم می کند، اما بار دیگر تاکید کرده که بودجه لازم و کافی را برای امداد رسانی در اختیار ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ.
با نزدیک شدن زمستان، نگرانی ها در مورد خانواده های نادار در افغانستان از جمله افغان های برگشت داده شده از پاکستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که مهاجرین افغان فاقد اسناد که از پاکستان اخراج شدند به دلیل امکانات اندک زمستان سخت در پیش رو دارند. هسیا اوویلی رئیس این اداره ملل متحد در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت این افغانها ابراز نگرانی کرد.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند. این خیلی دشوار است، زیرا چند هفته به زمستان سخت در افغانستان مانده است، کشوری که متاثر از زلزله های ویرانگر و با اقتصاد خراب و مشکلات اقلیمی روبرو است.
پاکستان روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان بی اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. اجمل یکی از برگشت داده شده هاست.
مقام ها برای ما صرف 2 ساعت وقت دادند که پاکستان را ترک کنیم. وسایل خود را در یک لوری گذاشتیم و به اسرع وقت آن کشور را ترک کردیم.
برنامه جهانی غذا در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که با توزیع بسکیت و پول نقد برای خانواده های عودت کننده ادامه می دهد، اما افزوده که برای کمک با 1 میلیون افغان بازگشت کننده از پاکستان در فصل زمستان به بیش از 27 میلیون دلار نیاز دارد. WFP گفته که در ماه جاری با 250 هزار تن کمک کرده. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که حدود 60% افغانهای بازگشته از پاکستان کودکانند. این نهاد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه نوشت که طی 2 ماه گذشته نزدیک 330 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز دوشنبه گفته بود که بیش از 400 هزار افغان تا حال از پاکستان بازگشتند.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابد. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. مهمان آزادی.
محترمه پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی و هوشمند و فعال حقوق بشر، شما امروز مهمان برنامه آزادی هستین. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. خواستیم که با شما صحبت کنیم، چون شنیدیم که شما یک مکتب هوشمند، یک مکتب خانگی هوشمند رهبری میکنین. گفتیم که از وضعیت شما خبر بگیریم، این مکتب چگونه پیش میره و چی کارا میکنین. منتها قبل از او خواستیم که از خود شما کم پرسان کنیم، شما به طور مثال در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و چی خواندین، تحصیلاتتان چی است. از او خاطر کم کم خودمانی گفتیم صحبت کنیم، اگر میخواین خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
با سلام درود، وقت شما بخیر، موقع نظر سلامت باشین. در واقع به شرایط فعلی اگر معرفی نکنیم بهتر است، چون خودتان بهتر میفهمین شرایط فعلی افغانستان است. شما فعلا شما داخل افغانستان هستین. در قسمت مکتب میشه یادآوری بکنم که برای حکومت طالبان در افغانستان عموماً تمام مستعدشان بخاطره هست زنان از جامعه بودن. در واقع خصوصاً مدت دو ماست که از مکتوبا را البته برای دختر خانم با ایجاد کردیم که در قسمت درسشان خصوصاً مضمون نوی مکتب را بخوانند. دیگه برای فیلن تیار زیاد از دختر خانم ها اینجا در مکتب درس میخوانند. ولی مجبور هستیم که طالبا از دیدگاهشان خصوصاً در قسمت مکتوبا ترجیح نظر بکنند. اما متاسفانه تا حالا که میبینیم بلکه تجدید نظر نکردن، اما پافشاری برای حمایت از بسته شدن درازهای مکتب بخاطر زنان افغانستان کردن. امیدوار هستیم که در یک خدمت نظر مثبت برای دختر خانم ها داشته باشن که تا بتوانن در قسمت درسشون دوباره ادامه بدن.
در رسانه ها سبب از این مسدود شدن مکاتب از یک طرف گفته میشه که اینا یک قانون نه و رویش کار میکنن، یک طرز عمل نه و رویش کار میکنن، منتها از اون طرز عمل تا حال کدام خبر پیدا نشده. مونتا یکی از سبب‌های دیگر میگن که چون در افغانستان حتی مردم خودشان در اطراف و اکناف برفتن دخترای بالغ به مکتب مخالف هستن. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنی؟ درست است یه دا؟
در واقع خب در اکثر ولایت‌ها خصوصا دکتری‌ها خب مردم افغانستان مردم سنتی هست، ولی تعداد بسیار اندکی هستن که مخالف آموزش هستن. ولی در نزدیکی ما خصوصا در قرن بیستم زندگی میکنیم، ولی دیدگاه مردم هم همگان تغییر کرده و توجه برای درس و تعلیم دارن. به این که حکومت توانایی از این را نداره که زمینه ای را مساعد بکنن، خصوصا در نهادها نمی قریجات ایجا که تایی که مکتوب ایجاد شود و بتانه همه در بدستاشون ادامه بودن. اما این مشکل حکومت از قسمت درس و تعلیم مردم و شهروندانشان. در واقع خصوصا که طالب به دیدگاه است که مردم مخالف آموزش است، متاسفانه این دیدگاه از دید طالب که البته از دید ما کاملا موافقت میکنیم که مردم مخالف درس و تعلیم نیست. مردم با آگاهی خیلی ها رسیدن و میفهمن، درس میکنن. اما طالب که در گذاشتم در افغانستان حضور داشتن، امی دیدگاه را برای زنان افغانستان داشتن. ولی حالا که دو سال از حکومت دارم در افغانستان، امی دیدگاه را خودم در قسمت آموزش زنان دارم. اکنان ای که مزدیدی مذاهبی که طالب یادآوری میکنن، ولی ما در میتونم از این وزیرم یادآوری بکنم که در دین اسلام هم چنین امری در قسمت بند آموزش زنان نیست. یک دیدی است که کاملا بودی سیاسی داره و یکی طالب از کدام بودی سیاسی در قسمت آموزش زنان افغانستان اقدام میکنه و دیدگاه خودشان است. ولی اگر از دین اسلام هم یادآوری بکنه که در چنین البته غلطی داره
نشده. از نقطه نظر سیاسی از موضوع اگر بگذاریم، روی از این که شما این مکتب فعال ساختین، مکتب هوشمند است، مکتب خانگی هوشمند است، تمام کسایی که درس میخواند دخترها هستن و تمام کسایی که درس میتن اونا هم معلم صاحبای. در این شرایط آیا طالبا اگر خبر شود که شما تو یک مکتب دارین بر شما مخالفت خواهد کرد یا ای که استقبال خواهد کردن؟
ما فکر کردم طالب استقبال بکنه، شاید بخاطر بندوش از اعلامیه ایران صادر بکنن دوباره. اولی مکتب مخفی است و شاید مخفیانه در نه تنها در ولایت سمت شمال، در اکثریت ولایات هست و شماری از معلمین درس میده و این مکتب مخصوصا برای دفتر خانم هایی که از مکتب را باز مونده مضامین های مکتب تدریس میشن و اساتید شمارید خانم ها میباشه که و طول رضاکارانه میاندست میتن.
شما راجع به خودتان اگر بگین، شما سابق در کدام وظیفه بودین؟ یعنی معلم بودین سابق؟
در واقع من یک از کارمندان در ریاست معارف ولایت بودم و همکان در بعض جهارم ایشای وظیفه کردم و تحصیلات من هم نیست، البته بخش اقتصاد است که من لیسانس هستم و همچنان در بخش ورزشی هم فعالیت های هم داشتیم، مثل ورزشی که از ولایت سمت شمال داشتم و در گذاشتم فعالیت هایی بود که خصوصا در حکومت زنا بود، ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز فعالیت هایی در حکومت پرکالا برای زنا میکنیم.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای از اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعض یا موافقانه نبودن، یعنی مضمونا زیاد و کسایی که از او مکتب مبرامدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی میده تعقیب میکنن؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامین هایی که مهم استن، مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی، یا این مضامین هایی که برشان تدریس میشه برای آمادگی کانکورشان، گرچن که دو سال از زمین دکتر خانم های اکتداشان امتحان کانکور ندادن، ولی امیدوار هستن که در آینده امتحان کانکور بتن، ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو سانف هست که یک سانف هم تعدادی 13 نفر می باشه، چون که بعدی هم نیست 12 نفر هست. اگر البته سانف که 13 شاگرد داره از سانف های 7, 8, 9 هست و سانف به دومی شما البته سانف های 9, 10, 11 هست و تلاش بری داریم که سانف هایی که خود سانف خانم هایی که چون پای ده یا ده دوازده سان، چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک قسمت برشان تنظیم بکنه، ولی مشکلات اینجاست که کمبود مکان داره. ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی دفتر خانه ما نداریم که برشان تهیه کنیم تا یا درس بخونن، ولی این یک مکانه که من به درسشان ادامه میتم، ولی امیدواری دیگه داریم که بتونیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از دفتر خانه ما در فایم رابطه باز ماندن اگزامینه برشان مسایی چه تا با درسایشان ادامه بیتن.
خب منظور از این ریفرم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مضامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا همه درسایشان حضوری است، ولی ما هم درسای آنلاین هم داریم برای اکتیابه که دسترسی برای اینترنت و صفحات مجازی دارن، ولی اکتیابه که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارن، برشان حضوری در تدریس میشن، ولی درسای چیرم آنلاین هم دارن که اکتیابی بیشتر بزرگ درس میخونن.
خب در مورد ریفرم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتونه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری امکانات در نظر گرفتین که خانم ها بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفالی که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تانوز با تیمی سیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بسازیم تا یک تیم سیار صحی داشته باشیم و زمینه زیر اگرشان مساعد بکنیم که با سیداد در خانم ها کلیت قابل سیدار هم هستن که در خانه ها بسر میگنن، زمینه را مساعد بکنیم تا با سوالی های بسر بکنن و بتانند از بخش سیهیشان دیگر از سرگندان ما را مستفید بسازن، ولی تا هنوز در دست نگرفتیم، چون که زمینش برای سید هم بره و مقصایی که داریم یک روان بسیار کوچکی را که آغاز کردیم در دست نیست بره، انشاءالله در آینده این موضوع را در نظر خواهیم گرفتیم.
بله، به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بدن چی کار باید شد. مثلا یک زخمی را میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه، خانه میسوزه، چطور میتونن رسیدگی بکنن. از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگپا در سطح بین‌المللی بسیار زیاد میشه، چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک سایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه، خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن، چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب هست، در بعض جاها همچون رچاپا و چیها گرفته میشن زیاندان، ولی امیدواری زیره دارم که زیری باشه، چون بهتر است و تیلویزیون است که دسترسی ندارن برای صفات مجلس اینترنتی ها، ولی آنلاینی هستم به شطار اقسمت گرفتن این شدر باشه سیهی و این معلومات ها مربط افتوستم در دسته آنلاین هم نیست، ولی مشکلات مردم همروزه بیشتر است و قدر شد توانای استفادی هم نداشته باشن که ها پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر خوبشاری به این دارن که حضوری باشه بهتر است و میتونن مشکلات را حل بشدن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس داده میشه، بخشای صحی، بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اکتداد البته ایدام ها میکنیم نسیده، ولی مدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیری بیشتر خود پر شده به ای که از آنلاینی کرده بکنه حضوری داریم، مردم اگر از این خصمت مستفید شوانه
بهتره. مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب، قلم، کاغذ کار دارین، مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم، ولی او رو در نظر میگیریم که چه مصارف و چه حد مصارف داره، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار در توان ما بوده که اقل مواد لازم که برای ما دوش نیاز بوده جلسات شما قرار داریم و با دستشان ادامه میتم و مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی در دختر خانه ما داشتیم بوده که زمینیش هم مساعد کردیم تا دختر خانه ما مستفید شوند.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همونطور داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از اینکه تعداد از این مکتب را ایجاد بکنیم با تعداد از دوستا همکارای ما صحبت داشتیم و او در هر قسمت در حد توان همکاری کردن، خصوصا در قسمت تدریس، در قسمت بعضی مواردهایشان همچنان مکانه که تدریس میشن و همکاری کردم، در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولا در قسمت دوم همکاری دارم و او به طور رایگان و مرزو به دستشان ادامه میتن و
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، این تا چه حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در کارمندهایی که البته در ادارات زیر سلاح خصوصا وزارت های یا کار میکردن از مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و مامورینی که بوده برشان ماش پرداخت نشده، از مدتی که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفهایشان و از طرف کارگا منفک شدن و افراد مرتبط و طالبا به جایشان گماشته شده و تعداد بسیار کم میده در ابتدا برشان ماش دادن و تعداد که البته خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشدن و تا دوباره اجبار هم ندارن که دوباره به وظایفشان طرفهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترهای بالغ باز شود یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه حد امیدوار هستین؟
خب اجازه فتر از دو ساله که دفترخانه ما از درس تعلیم ماندن خصوصا به خانه هایی که در قسمت حجابشان کردن در قسمت کوشش یا داشتن گرچن ادعاشان کاملا نادرست در حال که دفترخانه ما حتی ایده های طالبا هم پذیرفتن گرچن که به حجاب نبودن اگر برشان هم گفتن که ما با هر نوع کوشش کردیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنیم، ولی اجازه بدن که ما به درسهایمان ادامه بدیم. اضافه تر از او باز بهانه مزامین های مکاتب و خصوصا مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی البته وزارت معارف مشکل دارن که باید تغییر داده شه، در حالی که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکلی نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم داشت. ولی با این بهانه ها دو سال است که بیشتر از دو سال است که آموزش برای دختر خانم محروم است و امیدواری از این نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دختر خانم ها مساعد بسازه. البته مطمئن به سایشان ادامه بودن.
شما کسایی که در افغانستان همونطور مکتبای خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین، صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب دیزیاری است که در بس دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که بخور خانم های تیراد درس میخوانن، ارتباط ها و تماس های دارن برای هم بایشان و وزارت یک دیگر خود را شریک میسازن. اما منتظر هستم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان بازشان مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی. ولی به می امیدواری منتظر هستم که شاید باز شوه، یعنی یکی دفت میگه باز ما میشه ولی یکی دفت میگه باز میشه، ولی امیدوار از یکی که باز شوه بتونه دختر خانم ها با درساشون بدم ها بتونه. ولی یکی دفت میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید تعداد بیشتری برای از این درس ها، البته از درس های مکاتب و درس های دانشگاه را نخوانم شاید پیدا بکنم، ولی یک تعدادی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامین هایشان تغییر بکنه، ولی در سال دیدی هستن که حداقل هر نه بعد نه میشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شد تا اینکه به درسشان ادامه بدن. ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومت که سابقه درستی ندارن و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان. ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شود و اگر باز هم شود باور من بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای که از نصاب تعلیمی وقتی صحبت میشه مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حالا دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال در دنیا هست، تکنولوژی قدر پیشرفت کرده، تحصیل بکنن، به او اساس مضامین تدریس شوه؟
در واقع بله، اگر این زمینه مسائل شده که تا مضامینه هایی که واقعا مفید است و این که از او بتانه دختر خانم ها خصوصا جوانان بهره ببرن و مشکلی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشن برایشان تامین شده. ولی مشکلات این است که متاسفانه زمینیش مساعد نمیشه و بیشتر امیدواری کردن که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابی که امارت اسلامی بگذارن قطعا قابل پذیرش نیست و شاید هم مشکلات زیادی داشته باشن. از اون روز امیدواری زیاد دارم که حداقل در درسهای عمومی اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشند. به این که با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است که آینده برای دانش آموزان و محصلین تلاش و زحمات که در راستا میکشند نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم ما دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم با کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که داره مردم افغانستان و شعار بودن که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و از آموزششان خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها حمایت میکنن، دفاع میکنن. این با شاه همیشه که واقعا و ادعا در یک کومنت و یک پوستی که میکنن و و باید در تریونی در بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنیم، متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده چون هیچ گام یا یک قسمت بر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزش دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگه قرن 21 و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن، تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست از خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که با یک شعار با یک پوستی بر کومند بیان از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن، برای جای شرم شد برایشان باشد در خدمت ازی کوا در قرن 21 دار از حمایت حقوق بشری میزنن، ولی با تمام معنی از نقص حقوق بشری خودم در افغانستان آگاه هستن ولی هیچ کار نمی کنن.
ای از افغان هایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوج زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن به طور مثال؟
ما از مردم خود خصوصاً کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع داریم که این زمینه برشان مساعد است و خودشان از درس و تعلیم مساعد هستن و وابلرسویشان ادامه میتن، برای خودشان وقتی درک بکنن که هموطنانشان که در افغانستان هستن همه چیز برویشان بند است، محروم استن و زمینه برشان مساعد نیست، حداقل از راه هایی که امکان پذیر است بکنن این امکانی را داشته باشن که زمینه مساعد چرا که تا سرخانه ما به دستشان ادامه بتن، ولی ما امیدواری از دارم که هموطنان ما در قسمت توجه داشته باشن، توجه بکنن و بی شرایطی است که افغانستان یک کشور یک بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایج تغییر نظام ها بودیم سنان هموطنان مخصوصاً کسایی که از افغانستان بیرون استن و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن یعنی فراموش میکنن اما اصلیت و صلاب افغانیت خود را، ولی خود را تعلق به مردم افغانستان نمیدانن، اما امیدوار هستن که دست بکنن بفهمن بدانن که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر هموطن ما قبول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن کار کوچکی را که از توانشان برمی آید انجام بتن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد خدمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در خدمت آموزش دختر خانم ها که ایران تعداد زیادی از دختر خانم ها از آموزش محروم هستن و زندگی برشان را میتانن یک کورسی را بسازن، یک مشهدی را بسازن، یک دیگر بکن بطانن به طرفشان ادامه بسن. این مطمئن هستم که در حد توانی هر یک شان است، ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در خدمت مردمشان، خصوصاً زنانی که دختر خانمایی که از درس و تعلیمشان محروم هستن. ولی ما بیداری زیرا داریم و خواهش زیرا داریم که حداقل در شرایط فعلی هیچ کاری نمیکنیم، یک زمینه کوچک آموزشی را مساعد بکنیم که تا یا در دختر خانمایی که از درس و تعلیم باز ماندن و از دستشان یا ادامه بسن و یک امیدواری برای دختر خانما باشه تا ای که در خانه ها میشینن و امراض گوناگون مبتلا میشن به حد اقل یک زمینه برایشان مساعد شده که ثابتانه نمید یک در یک امیدی برایشان باشه درس تعلیمشون
رو ادامه بزن. خانم پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی هوشمند، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
دا افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مسلس په دې خبرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 او شاوخوا 100,000 اټکل کیشي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقدیر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت پخوانی سلاکار، او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو د مشال څانګې همکار را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو راایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څه اټکل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسی بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی دې ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت هغه خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا وه چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم آمادگی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې دل ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخې په انتداد باندې مونږ کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې دی غلري او اړیکې لري، او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دواړو برخې هغه سیمې چې دي په هغه اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړه چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنټ یو قرارداد لرو. وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې دی د افغانستان له لارې نه کیږي. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی، د هغې ننګونو د مهارولو لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډېر زیات احساساتي دی او ډېر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه مفتي صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب، تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیات تلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې که افغانان پاکستان ته راغلي، افغان کډوال نه لده کېږي، دوی کوم روزګارونه دي هغه خراب کړي. که پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو، دوی په 5000 کې دا خبره بکې دي. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لوستل پیل شوی دی د پاکستان نه، نل د کچکم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې کچکم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي دا خلکو سره زمنګ خبرې شوې دي نه غوې چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو هغوی لاړل نو دا غوی زل اوس پر چانه دی نیولې زمنګ کاروبار د هوټلین چې کم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی دوی دا خبر کې ځکه چې هغوی خپل گاوکونه لرل دغه چې هغوی خپل هوټل یې لرل هلته کې د هغوی سره ډېر خلکو روزګار تړل شي
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلي دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده نو څرنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څرنګه
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بس هم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا خبره وکړم نو هلته کې شاوخوا 15,000 نه والا تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي په هغې کې نیمایي چې کوم دي هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو د هغې سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو د هغوی سره زموږ خبرې شوې وې نو هغوی ویلې چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی 80% او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به هغه په 100,000 پنیو هغه وس 50,000 تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرو کړ په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پلیټې مریضمن خرچه راځي 6,000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو په 2,000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرڅه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم وی غوره ته ویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې دنه په پیسو واخلو هلته کې داسې حالت جوړ دی دغسې به دوی دا خبره هم کوله که پرس که موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته مه راوړئ نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی دې سره د ډېرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی
مننه مومند صاحب د کډوالو یو شمیر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستنه شوي دي د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول صرف ما چې په 15 کار کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرځ را ټول کی انور مې ګرځ کپنکا او کپرې جوړای شان و ما په زینه د لودای چې مارا وړي وای په ګاډۍ کې دغه یو څو غوټې مې راوړلې هغه هم د دې د برکت سره کوره ودان دا به موږ کور ودانې ودانې نفر پر سر 15,000 واخیستلې او د غوټې پر سر ټوټل 40,000 10,000 واخیستلې
دوی ورځې درې ورځې بندي و بیا چې یو کس براله بالا به موږ استلې 20,000 راکې 15,000 راکې بالا به پرچره باندې کار کړ موږ سره پیسې نه وینو چې څومره کړې وای پرچره باندې کار کړو بیا بلته بندي 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 ورول بیا به 40,000 یا 15,000 وخ راکې بیا چې به رایلا کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپ سه بولاټ بیا به ونیو بیا په پیسې سره واخ دا غزي ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غزي وځل دل ترالو اسلام اباد کوم دغه دی پنجاب کوم دغه دی لاهور تر خلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست اعظم دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه یو خواهش لرو چې دغه زمای دي په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو تو کور به پاتو بو به تلو بیا په 15,000 لزر 15,000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان موږ دغه پاتو
مطفي صاحب افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویر ور سره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزن دو درې کوټې درلودلې اوس هم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزن یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي. د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي په افغانستان کې که چیرې تاسې ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي په شل کاله کې هم موږ هغه داخلي بېځایه شوي ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی وو او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په وزارتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی. خو که تاسې په دې وروستیو دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بېځایه شوي چې دي هغوی بېرته ستانه شوي دي چون هغه شرایط د ستنېدو چې کوم هلته دي دوی لپاره دا دي چې هغوی کولی شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخو کې چې مشغوله وو دوی هلته پر ځای شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنټ یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کم کسان چې راځي د دوی دغه آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا دغه د هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې په لسګونو ترهګریزه ډلې هلته چې دی په دغه سیمه کې چې دی فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا به په کومو برخو کې ریسټلمنټ یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول وي. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دي هغه په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پورې سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې دی هغه خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته دی. که تاسې وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 45,000 ته په دې اخرو کې ورسېدل او د کرنسۍ یا د اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کومې ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالرو کمې دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنې د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډېره معقتي وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې ته تاسې زمینی شرایط ګورئ. مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم تجارتي تړون چې د هغې په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغې باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو یې ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر 43 کلونو کې فوق العاده ښه سرمایه ګذاري شوې ده. تاسې دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کوي. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې واړو سره نشي یو ځای کولی. نو بدون له شکه چې پاکستان کې کم سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودسی ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري، معدنیات به لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاری لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان اوس دی او کم اقتصادي وضعیت چې دی او د آی ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویلې چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی هغه پارلمان کې او یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیان هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زی دا بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مشخص
تاثیرات چې هغه محسوسی
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم زهم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پروسې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې مومد صاحب په پاکستان کې ډېر سیاسیون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور را شړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه را وشړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک څه وایي.
مونږ د خانجان الکوزي سره وخت چې ما یادونه وکړه د هغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو د هغه سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزي سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویلي چې مونږ دغه پلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللی وو، نو مونږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 ارب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سبب د پاکستان نه شاوخوا د 1 ارب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله که پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی گیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، که دا نه را خلاصوي او دغسې ستاسو دغه رویه دغه تګلاره روانه وي چې په درستۍ کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغېزمن شي او ورسره کېدی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې مونږه چا بهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو. او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان که پرس که دا هر څه کوي، نو پاکستان چې دا کومه رویه خپله کړې ده، نو د دې سره هغه تړونه هم اغېزمنېدی شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړي دي یا نورو هیوادونو سره کړي دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینۍ لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره هغه د افغانستان لار ده. نو که پرسکا دغه هر څه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو سره افغانستان چارواکو سره د کینیا او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خو تر تجارت خبره کوي او بل خو استابیا دغه رویه ده. نو دې سره زمونږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابېږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خپله کړي.
مخکې تر دې چې مفتي صاحب ته ورشم، د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار څرګندونې لرو چې دا له ازادي راډیو سره شخېدلې ده او وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي، ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کې شنه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او دا تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1950 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی و، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کومه پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې دی کوم قراردادونه لري، دا تړلی دي له یو بل سره. او که چیرې په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې دی ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دی. افغانستان مرکزی آسیا ته ډېرې نږدې لارې لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په حیث معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
په وروستیو کې ایران بیا هم تیاری شده لده سی چابهار با دی افغانستان پا واکی ورکوی؟
بلکل، نو اصلا مسئله داده مثلا دی تجارت پا برخه کی چکل هم دغه سی شرایط پا اغا وقت کی پا دوزر و شپارسم و ولسم کی هم دغه شان یستون زرا پیدا شو و دی پاکستان سرا پا دی ترید اگریمنت کی پا اغا وقت کی هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وختل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکه جوړی کی ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون نشتی د دوی اړیکه ډیر زیات ژورې دي او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې دی متضرره نشي.
مچی صاحب ډیره مننه. محمد صاحب تاسو هم مننه کوم، اورېدونکو هم منندوی یم چې دا بحث تر دې شېبې را سره ولید. خدای مو مننه.